ماشاءالله ډیو دازم تاسو کوربا اسر الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه د مهم خبرونو سرټکی د جنوبي وزیرستان د سرروغ اوسیدونکو په رون بریډ کې د وجل شوي تن مړې د احتجاج په توګه د پوز دفتر مخې ته اېښو دي. د خبر پښتونخوا حکومتي غړو له پوز وخته چې په کورم کې د ناامنۍ په مخنیوي کې رول ولوبوي او اسرائیلو ویلي چې د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قومندان یې وجلې دي. او زه خبرونو تفصیل د جنوبي وزیرستان د سرروغ سیمې اوسیدونکو وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوز د بے پرېټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوی تن زوی مرزلی نن مشاله ډوتول چې پلار یې پرون په کانی رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. نوموړی وایي د پلار او نور جو بل کسان بے گناہ وو. ملخوا د پختون ژغورن غورزنګ غړی شرزاده مسجد مشال ډوتو چې د سیمو سیدونکو د احتجاج په توګه د وجل شوی تن سیف الله مړ د پوز دفتر مخې ته اخو دی او له حکومت ته انصاف غوښتنه کوي. نو موړی تور پورې کړ چې پوزي کاروایی کې یوازې عام خلک وجل کیږي. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نومنه خبرولو په شرط مشال ډیو ته وویل چې تیر ورځ په سرروغه کې وسلوال لیدل شوی وو چې پرې پوز ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړه چې په پیښه کې د ډرون یو مارټر ګولۍ د کانی رغزي سیمې له جومات سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن وژل شو. خو د پاکستان پوز لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دی ویلي. د خبر پختونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوز غوښتي چې په کورم کې د روانه امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرونده اسمبلی غونډه ته په وینا کې د جیلخانه جاتو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار همایون خان ویل چې په کورم کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغه باید دا جګړه ودروي. نوموړي زیاته کړه چې په کورم کې پوځي مشرانو ته په جرګمار په ورځو ورځو ناست وي خو هغه ورته وخت نه ورکوي. د په پوز غږ وکړ که امن نشي قائم نو بیا د سیمې پولیسو مشرانو او جرګې ته واک ورکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي. بلخو د پاکستان پوز په تیر وختونو کې په بار بار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د اسمبلی غړو یادې څرګندونې پر داسې محل کړي چې د سپتمبر په 6 د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړولو پر سر د مدګي خلی او احمدزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر قیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلي. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. مشار لډیو ته غوږیستی. د سوات پولیسو ویلي چې په مټه تحصیل کې یې د نښتې پر مهال دوه وسلوال وجلي. د مټې تھانې مشر بغزاده نن مشال لډیو ته ویل چې تیره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناستو 15 پټمخو وسلوالو د پولیسو پر ګز مکوونکي ګاډي ډزې وکړې او دوه پولیسان یې جوبل کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوالو وجل شول او درې نور وتښتېدل. بغزاده زیاته کړه چې له ډزو وروسته د هغې سیمې خلک هم له خپلو وسلو سره د پولیسو د مرستې لپاره وتل او له هغوی سره یې د لټون په عملیاتو کې برخه واخیسته. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زید الله وایي چې د وژل شوو کسانو پیژندګلوي نه ده شوې او پلټنې روانې دي. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د هغې پیښې په اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. خو د یادونې وړ ده چې دا په تیرو دوو میاشتو کې په سوات کې پر پولیسو شپږم برید دی چې پکې درې پولیس سرتېري وژل شوي او ګڼ نور ژوبل دي. په پیښور کې د امریکا کنسلګری او خبر پختونخوا حکومتي چارواکو د قبایلي ضلعو د ځمکو په رجستریشن او ځوانانو په ځواکمنولو خبرې کړي. نن په پیښور کې د لوبو میلې اختتامي غونډې ته په خپله وینا کې امریکایي کنسل جنرل شانټی مور وویل چې د قبایلي سیمو په راتلونکي کې د ځوانانو رول ډېر مهم دی. د په خبره دا سپورټس میله یوازې د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ نه وي بلکې د دې هدف د سیمې ځوانان یوځای کول او دوی ته امید ورکول دي. د په خبره د قبایلي سیمو خلکو په خاص ځوانانو ته امید ورکول هغه څه دي چې د پرمختګ لپاره مهم دي. شانټی مور ویل چې امید د بدلون لامل او د یو روښانه راتلونکي بنیاد ګرځي. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي حکومت به د خبر پښتونخوا حکومت په هغو منصوبو کې ملاتړ کوي چې د لارې د دې صوبې ځوانان ځواکمن کیږي او د میرمنو په ګډون ټول وګړو ته د یو شان موقعو برابرول یقیني کیږي. دغه سپورټس میله د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ای آی ډی چې په خبر پښتونخوا کې د زمشو ضلعو د ځمکو رجستریشن ملاتړ کوي لخوا لپاره جوړ کړل شوی و. او اسرائیل ویلي چې د سپتمبر 15 په لبنان کې د حزب الله ډلې یو لوړ پوه قومندان ابراهیم کوبیسی وژلې ده. اسرائیل پوځ ویلي چې کوبیسی د 2000 کال هغه برید پلان کړی و چې په کې درې اسرائیل پوځیان تختول شوي او بیا وژل شوي وو. حزب الله ډلې هم د ابراهیم کوبیسی د منډې پخلی کړی د وجنه د اسرائیل لخوا د هغې دورځنۍ بمباری برخه ده چې په کې له 1500 زیات کسان وژل شوي او زرګونه خلک له سیمې کډه شوي. امریکا حزب الله یوه ترهګره ډله ګرځولې. په داسې حال کې چې اسرائیل او لبنان د پراخې جګړې په دور شل کې دي. حزب الله ډلې د سپتمبر 15 په اسرائیل لسګونه توغندې ویشتې دي او د بارودي موادو کارخانه یې په نښه کړي. او تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رډیو واوردل. تاسې زموږ خبرونه په مشال رډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په جنوبي وزیرستان کې د ډرون بریډ پر ضد پرلت دوام لري. په بریډ کې د وجل شوی تن زوی وای
ټول د امن پسند ته غونا کسان دا ولا کېدل وی وشته کامیش دا الوی بیا اخته دای شي چې اخر کار دی لا کامیش بریډ دی نور یې میج واسطه کا دی نشته.
او په ورځو کې د عمل لپاره جرګه شوی د سیمې خلک وایي
څه ته پلان کې وشته ډینګي وشته ورور وشته تربور وشته نو مور دی ته چا وشته خو ټینګي کده فرما کارنر غن خدای ته ټینګي انویسټیګیشن ونه وکا څه څو پر دغه شهدا او انصاب متنوي ملو شوی ژوندون مين ان شاء الله وره پر بنه چینو.
او په پاکستان کې او په خاص توګه قبایلی سیمو کې پر انټرنیټ د بندیزونو په اړه راپور هم لرو.
دا سیدا چې په قبایلی اضلاع کې د بجوړ نواله د جنوبي وزیرستان پورې اکثره علاقو کې چې کوم د انټرنیټ سہولیات ډېر مشکله دي خصوصا په شمالي وزیرستان کې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشال رډیو سره اوسئ. مشال رډیو ته وګستی او وسمو د خبرونې لومړی موضوع تر ازو د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو مشال رډیو ته ویل چې پرون د سپتمبر په 13 د سره روغي په کاڼي رغزي کلی کې د پاکستانی پوز په ډرون برید کې یو کس وجل شوی او درې نور ټپي شوی دي. د وجل شوی کس زوی مشال رډیو ته د پیښې پخلی کړي. د سیمې خلکو نن په سره روغي کې د پوځیانو دفتر مخې ته پرلت وهلې او د وجل شوی کس مړی یې هم هلته ایښو دی. په سیمه کې د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشالې ډوته ویلي چې پوز پر موټر سایکل سپار وسلوال په نخه کړی وو خو یو موټر ګولا په کاڼي رغزي کړی کې لګیدلی او لسی وګړو ته یې مرګ جوړلا رامسته کړی. تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سراروغا کونی راغزی کلیک شپ و جلشوی کاس زیای د دغه پېښه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
زم مرزا علی خبره کا د کوم لنګر خیل د سیف الله چې کوم پلور مې او شاهد شه پارین چې د دې جماعت د ورنا چې څنګه هرو واتل دا ډرون یې پوسا په روغلا په دغه شی بام په اوچو په دغه ټیم شه د مو پلور سیف الله او ور سره د تر جای مې مرتضا دا عمر تقریبا 15 سال دا ای پی اس کول شه سبا کې او بل تقریبا 19 سال عمر دا حمید نامیږي او بل ور سره عابد خان چې د دو عمر 21 22 سال شه دا تا کسان په موکا په شه زخمیون شول دا سړرو غتا یو ډل په سړرو غشې لږ علاج وتا وینا مینا تام کړه یو نامې مخ شو خاصتل او چې دا زغبیر کوټ کې ماسته را سي دی لکه د مو پلور سیف الله تغذیشې لکه د ناروغ لړلی دام رو واپس کا او میج ور سره واپس روغللی د انوري مخ شو وړي دی وز دولډي خان سي میچ دی او ټول د امن پسند ته ګونا کسان دا ولا کېدل وی وشت کا میج دا الوی بیا اخته دای شي چې اخر کار دی علاقه میج بریج دی نور یې میج واسطه کا دی نشته.
د پښتون جګورنې ورزنګ سره روغ سیمه مشر شیرزاده مسجد ویایی چې په ډرون برید کې د وجل شوی کس مړی سارا دا وخت د سیمه اوسې دین کې د پوز بریګیډ امارت مخه تا احتجاجي درناکښه پلاتای وهلې دي.
د وزیرستان قوم دغه فیصله وکړه چې موږ وو دغه شهید پاکستانی پوز چې کوم په سارا روغه باندې بریګیډ دا یغه مخشي ویری موږ به ورته د ترن په شکل باندې ژدي نو نو موږ په نباجه د پوری راځینار هوته دلتا و سره روغه تا د برګډ مخشوي سره ورسه د لري می سره وس په زرینا خلک موجود دی تنچینا ولا کېدل لاشم کشیا شو په درنا باندې دلتا چې کی مسلوونه کلی دی هغه په لاو ګر وزي خو درويسه پر داس نه دای پښوي داس یوانی ما وکي نه علاوه په فوز باندې د اصلولې ډالې ته طرف په داس نه کیږي عام عوام ټارګټ کیږي عام عوام دغه نه زیتی تنگ دای
په سویلی وزیرستان ضلع کې د خوفیا ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځې مزدګار مال 15 بجې د سراروغا کونی راغزي سیمه پوځي پورت سره په موټر سایکل سوار نه پیژندلې وسلاو لیدلې شوې وي چې د پوځ سرتیرو په دا کسانې ډازې کړې وي او د ډرون په ذریعه یې د مارټر ګولې استعمال هم پکړای و چې په نتیجه کې یې د ډرون مارټر یو ګولا د کونی راغزي کلی یو جماعت سره لګیدلې دو چې په نتیجه کې یې یو کس وژلې او درې نورې پر هرجلې کړې دي خود د پاکستان پوځ له طرفه لیا تر دا وخت پورې د سراروغا کونی راغزي کلی په ډرون برید کې د وژل شوی او پر هر جلی شوی کسانو په براکشیل یا سا هم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګورئ چې هم د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو زو سوات ته بیګا د سوات په مټه کې په یو وسلوال برید کې دوه پولیس سرتیري جوبل شبی د مټه پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلی او درې نور تښتیدل دي د پیښې پر مهال د سیمو اوسیدونکو هم د پولیسو د مرستې لپاره له وسلوال سره وتلي وو پولیسو زیاته کړې چې د وسلوال د لټون عملیات روان دي د بیګانی برید ذمہ تر دې د مکوم وسلوال ډلې نه ده منلې تفصیل نیاز احمد خان کوي
د سوات په مټه با ذخیره کې د شپې هغه وخت په پولیسو ناپیژندلو وسلوالو ډزې وکړې کله چې په یو شخصي موټر کې بغښت ول د مټي اشاری پولیس سټیشن ایس ایچ او بغزاده مشال ډوګل چې سپینځه په مخ پټ وسلوالو په پولیسو ډزې وکړې چې پکې د موټر چلونکو پولیس سپاهي او خواکې نصب انسپکټر جوبل شو پولیسو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وجلی د وجلې شوی مړي هسپتال ته رسولې ډزو او ریدو وروسته ګڼشمېر ځای اوسیدونکو سره د وسلې راوتل او د پولیسو سره سیمه کې د لټون اپریشن هم پیل کړو نه کې د مټي عوامي نېشنل ګوند ضلع مشر او پخوانی صوبایي وزیر ایوب اشاړی هم شامل وو ایوب اشاړی د وسلې په لاس په دغه محل خبريالانو ته وویل
زه د دغه علاقې د ګل شاه دغه مظفرتو دغه کورونو د خلکو او د اشاړی او د درخېلې زه د زړه نه مشکور یم تغییر اوتی دی ټوپکې مرويستی دي او په ټوله علاقې کې ګرځي دا امکان دی چې د سړیا
دا به داسې حال کې چې سوات کې کال 2008 کې هم داسې نام نه و خو هغه وخت عام ولس د پولیسو سره مرستې نه کولې ولې تیرو دوه میاشتو راهیسې سوات کې په پولیسو دغه شپږم برید دی چې پکې درې پولیسواله وجلې شوي او ګڼ جوبل شوي اوس عام خلک ولې د پولیسو مرستې کوي او سره د وسلې د شپې کورونه راوځي په دا اړه سوات کې د جیو ټی وی خبریال ډاکټر محبوب علي وایي
دینه مخکې په سوات کې چې کړه د منجبه واقع وشوه دا غینه مخکې چې کړه د بند په چوکې حمله وشوه نو وس خلک بیدار شوه د خلک چوکونو ته راوځي خلک مظاهره کوي په دې مظاهرو کې د ټولو سیاسي ګوندونو د اغي کارکونان راوځي د ټریډ فدریشن خلک چې کم دي اغي راوځي د سیول سوسایټي خلک چې کم دي اغي راوځي غي دا فیصله کړې ده چې اغي په خپل وطن کې نخو نورا دشتګردي برداشت کوي او نه اغه سقسمه فوزي اپریشن ته تیار دي
د هې دی پیه پاړه د سوات پولیس بشر ډي پي او ډاکټر زاهد الله وای چې د وجلې شوی او برید کونکو وسلوالو پیژندګلو نه ده شوی په مټه کې په پولیس برید باندې تر دې دمه یوې وسلوالې ډلې سبیان نه دی راغله او نه یې چا ذمہواری منلې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو ده
اردوونکو رازو هم د نا امنۍ موضوع ته پرونده د خبر پختونخوا د ورګزو خلکو د خپل سیمې د امنیت پر موضوع یو جرګه کړي دی ویلي له 13 دوه میاشتو راهیسې د ضلع امن خراب شوه د امنیتي ادارې ملامت کړي چې د شرخوخو پر ضد جدي اقدامات نه کوي جرګې تر پختونګونو غورځنګ یو ځای مخکخ هم وینا وکړه ویل چې پولیس برعکس په دوی د دوی لپاره چې د امن غږ پورته کوي د درواغو مقدمه جوړوي خو د ځای پولیس یو افسر د نوم نه خبرېدو په شرط مشالې ته ویل چې نا امنی د یو شمیر پیښو رپورټونه یې درج کړي او پلټنې روان دي تفصیل ممتاز بنگش راکړي
جرګه کې مشران وویل چې له 13 دو میاشتو سیمه کې نه امنۍ پیښې سیوا شوي خو قانون پر ځای کولو لپاره اړوند ادارو لاړه پیښو کې ککړ کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نجیب الرحمن اورنګزیب وویل دوی چې کله د خپلو حقونو غوښتنه کوي نو اړوند چارواکي پر ځای د دې چې د دوی خبره واوري او ستونزې هوار کړي دوی ته په مقدمو کې د ښکېلولو ترکیب ورکوي
پلانکی وشته ډینګي وشته ورور وشته تربور وشته نو مور دی ته چاو وشته خو ټینګي کده فرما کارنر کنه خود ته ټینګي انویسټیګیشن ونه وکا څو پر دغه شهدا او انصاف متنوی ملو شوی ژوندون مین ان شاء الله اوره پر بنه چینم خو ته شي کی یو اف آی آر بکی یره ک په اف آی آر کی دی کی دی شه د ډیر ځوانون سکوټ ورک شي وي ک په دم کونه کی دی د ډیر خلکو سره نن خبرې نه کاوله
د اورگزی رائټس موومنت یا اورگزو د حقونو غورزنګ زئی مشر حلیم ګل اورگزی وویل قبایل هم ټول آئینی حقونه لري کوم چې د هواد نورو قانونو ته ترلاسه دي کله چې اداري خپل ځمداري په سمتوګه نه ترسره کوي نو دوی آئینی حق لري چې خپل غوښتنو لپاره په اړوند ادارو غږ وکړي
څو پر دغه ادارې د ریاست دغه اورگزو کې وي و دا اندغه شی خاموش وی مو تاسو ورته سترګې غړو اواز ور باندې نه وچته نن یوا کیږي سبب بل کیږي بل سبب بل کیږي دا د مو تاسو ری سات دا د مو تاسو ولا پولیس ته کوم ځکه کارکړتګي د دیو ولا زیرو وی دا جمهوریت مو ته دا خاک رکړې سره پڅوم به دیو ته بل یار وته کوم
ملک صاحب خان وویل باید دا ورغزو خلکو سره دی د هواد نور وګړ په څیر چلنو شي او د سیمې ننول شوی کسان دی باید عدالتونو ته وړاندې کړی شي
دوی ته مو اپیل کوو د خپل د ورغزو ضلع طرف نه دا کوم قیدیان دی دا خلاص کا که بیا قیدیانو کومه ګناه کړې وي عدالت ته یې پیش کا هغه دی چې که ګناهګار وي قیدی کا که کوم مړه وي هغو خاندانونه خبر کا څه خبرې کې هغو نه خپله مویزه ورکا
د سپتمبر په شپاړسم اورگزو ربیع خیلو اوسیدونکې او د اورگزو حقونو غورزنګ ځای مشر عنایت الرحمن نه پیژندل شوي وسلوالو ووژل چې پر ضد یې احتجاجونه راپارېدلي د پولیسو مشر نذیر خان سره مو اړیکه نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نه شو ولې د پولیسو یو چرواکي نوم نه خپرولو په شرط مشارې ډو ته ویلي د بېلابېلو پیښو مقدمې یې ثبت کړې او پلټنې یې پیل کړې ممتاز منگش مشال ریډیو اورگزی
له اورگزو کورمه ته په کورمه کې د شیګان او سنیا ترمنځ وسله والین خته نن پر شپږم ورځ هم روان دي چې دوه خو ته یې مرګ جوړ راولي دا جګړه د سپتمبر په شلمه د نو مورچو پر جوړولو رستا له هغه پیل شو او بیا نور سیمو ته هم وغځیده دغه جګړې له عمله په سیمه کې د تګ راتګ لارې بندي شوې او هلته سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه تړلې پراته دي بلخو په پاړه چنار کې د روان جنگ خلاف پرون هم احتجاج شوی اخو د خبر پښتونخوا حکومت وايي دوی هڅه کوي چې په سیمه کې زر تر زره جګړه ودروي په اړه تفصیل تر کور څخه کوي
دا نارې په پاړه چنار کې لا پنځو ورځو د روان نخت پر خلاف و حل شوې د نهه پرز لزګونه تنانو یو ځل بیا د کامی سیملی کړي انجینر حمید حسین په سرپرستۍ کې احتجاج کړي دوی هغلته د مقامی پرس کلب مخې ته ناستول او دا غوښتنه کوله چې جنگ د نور ودرول شي په احتجاج کې شامل انجینر حمید حسین ویلي لدر ورځو پر دې تمناسته چې حکومت به جګړه د ودرولو فیصله وکړي خو تر اوسه داسې په نظر رانغلل
حکومت ډیر افسوس خبره ده تا ریټ نشته یو سپی باندې ټول روډ بندوي نن تاسو دوره فورسز ده سره دي ما جنگ نشي بندول دي مقصد ده چې تاسو جنگ نه بندوي او ان شاء الله مو به د سټیپ کړو چې ما ټول کورمه به بیاره وځي او کورمه ساته باندې به بیا زه بیا ډیمانډ پیش کوم
د کورمه په بشرو کې په شلم ستمبر د مدګي کلی سنیانو او احمدزیو شیګانو ترمنځ پر یو بل ځمکو نوی مورچې جوړولو په خبره جګړه شروع شوه دا جګړه تر هغه بلشخیل خوار کلی سنگینه خومتسو بوغاکه بداما کړمان پیوړ تریمنګل غزګړی او کونجولې زوتا غزدلې کڅو هم په بشرو کې د جرګې په کوششونو دوه ورځې وړاندې دزبندي شوه خو په څلور نورو ځایونو کې جګړه لا هم جاری ده د چاشبې پښپاه هم د دوه فرقېنو ترمنځ د سخت جړپونو راپورونه تر لاسه شوه په تازه خطو کې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه لک تر لګه دوه کسان مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي په سنگینه کې د نخطو پر وخت څلور کسان د مړ کېدلو راپور ترلاسه شوی خو صحت محکمه او پولیس دا نه دي تصدیق کړی تر اوسه په دغه نخطه کې تر سلو زیات کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده ځایي خبریال نبی جان مشال لډیو ته پر څلویښتم ستمبر ویلي په سیمه کې دواړو فریقینو پر یو بل د غوټو وسلو استعمال بې دریغه روان کړی چې نه یوازې انساني ژوند بلکې ځناور هم ترې متاثر دي
پاګه کې ماټر ګولې شارټ رینج میزایل مو ته په لوکل کې مختلف نمې دي سکیلي پسلګات نور داسې غاټي غاټي 75 یو قسم تا یو اسلحه دا هغه استعمالي کی ته کوم ډیر زیات د غاټ نقصان سبب ګرځي. د فکر خبره دا ده چې دا اسلحه د عام خلکو ته کوم ځای نه راغلل.
په کورما کې دا وخت حالات د جګړې لکبلا سخت کړګه چندي. په سیمه کې د تګ را تګ لارې بند دي او هغلته سرکاري دفترونه، تعلیمي ادارې او بازارونه لپن زور ز تړلې پراته دي. په سیمه کې د خوراک څخه دوایانو، پېټرول او د ضرورت داسې نور سيزونو کله تراغله دي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر آفتاب علم په 23 سپتمبر په خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي دا کوشش روان کړي چې په سیمه کې زړه زړه جګړه ودروي. آفتاب علم ویلي که څه هم د دوړو فریقین مشران تعاون کوي، خو ځینې عناصر پر دغه لګیا دي چې په خپلو کې تفرقه، کرکه او نفرت پر خوراولو د علاقې امنیت خراب کړي. صوبایي وزیر له مقامي خلکو غوښتي چې خپل ځانونه دې له جنگونو بچو ساتي او د هغو خلکو په حمایت کې دینه ودرېږي چې په علاقه کې شر او فساد خوراولو ته دوام ورکړي. کورما یو داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته وخت پر وخت د ځمکو په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړې شوي چې پکې دواړو خوا عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیا سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه شوي چې پکې د ځمکو شخړې زر تر زره په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. تاریکو رکسه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو دغه استه هم د کورمی په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر پښتونخوا اسمبلی کې هم تیر روز د کورمی پر روانو حالاتو بحث شوی. حکومتي غړو هلته پر روانه جګړې اندېښنه ښودلې. د اسمبلی غونډې ته په وینا کې ځینو غړو د پاکستان پر پوز هم نیوکې کړې ویلي چې هلته ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي یا دې جرګې او زلی انتظامی تواک ورکړي چې هغوی دا ستونزه هواره کړي. په کورما کې د سپتمبر له شلمې راهیسې د ایشیا او سنی ډلو ترمنځ خطې روانې چې یو شمېر کسان د پکې مرګ جوړ اوختي. په تفصیل د مشالې ډیو خبریال غلام بوسره کوي.
د جیل خانجاتو لپاره د اعلی وزیر معاون همایون خان د کورمی د صورتحال په اخله د صوبایي حکومت او انتظامیه بے وسۍ ته په اشاره وویل چې هغلته کې ټول واک اختیار د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او په کار ده هغوی د روان جنگ ودرولو لپاره خپل کردار ولوبوي.
زموږ د سکیورټي فورس چې کوم مشران دي د کې ځمړان دي کمانډنټ دي هغه خلک راوړي د جګړې لپاره او بیا په ورځ ورځ داسې پنځه نه د اوسني خبر نه دي کله چې تاسو وایي نو هغه د امن قائم کی او کله وي نشي کولای نو کم از کم به زموږ صوبایي کوم زموږ حکومت دی زموږ پولیس ډیپارټمنټ دی زموږ د مشران دي جرګه ده نو کم از کم دا اختیار دی چې ملګری شو دی او ټیګر په خلکو مس کې کم تنازعات یې غوړي حل چې هغه د جرګې راوړي کمانډر شپ راوړي جرګه بار دونه سیم سبار شي کم از کم دا خبره دی زموږ صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره وکړي چې هلته شو یو شل یا تاسو دا چې فون کوي او یې ځکه لاړ شي.
یاد دی وی چې د سپتمبر په شلمه په بشرو کې د مورشو جوړولو په سر د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ انخته پیل شوی و چې روستو بیا دا جګړه بالشخیلو، تریمنګل، پیوار، مقبل، کړمان او زینو نورو کلو ته هم وغځیدله. په دغه روانه جګړه کې د سپتمبر په درشتمه سلور نور کسان ووژل شو او لدغه وړاندې پروانه د تازه جګړه کې سوارلس نور کسان وجلې شوې وو. د پښتونخوا په اسمبلی کې د کورمی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي علي هادي هم په دې صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وکړه او د اسمبلی غونډې ته په وینا کې په خپل صوبایي حکومت هم نیوکې وکړې.
بدقسمتی یې ہے کہ دو فریقین کے مابین مسئلہ ہوتا ہے.
بدقسمتی دادا چې د دوو فریقینو په منځ کې مسله وي او جنگ ټول کورمی ته وغځي. د جنگونو تر ټولو لوی وجه د ځمکو د لانجو نه پس بیروزګاری ده. د 8 فبراير نه رستو تر اوسه ما په خپل حلقه کې یو خخته هم نه ده لګولی. ولس د منتخب استازي نه تفوس کوي چې تا تر اوسه څه کار کړی دی. ما سره د دې څه جواب نشته.
میرے پاس کوئی جواب ہے؟ نہیں.
د حزبی اختلاف اورو بیا په صوبه کې د علي امین ګنداپور په مشرۍ په صوبایي حکومت نیوکه وکړه چې حکومت د کورمی د جګړې په شمول د صوبې د ولس د امنیت، اقتصاد او نورو بیلابیلو جدي ستونزو حل کولو په ځای په مرکز کې پر روان سیاسي صورتحال خپل توجه مرکز کړی ده. او د صوبید اولس د ستونزو حل کولو او له مرکزه د خپل برخي د عینی حقونو تر لاسه کولو لپاره موجوده صوبایي حکومت هیڅ ګامونه ندي پورته کړی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
لا دمه مخکې تاسو د غلام غوس راپور ووریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان مسلم لیگون په مشرۍ د هیواد په مرکزی تلپی حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدید اړتیا ده. دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې مرکزی حکومت یو اونۍ وړاندې له پارلمانه د یو مجوزه آئینی ترمیمي بل د منظورولو په چاره کې ناکامه شو. آئینی عدالت د هغې بل یو برخه جوړوي. د چارو ځینې شرونکو وایي د بلاول بیان ښکاري چې د مسلم لیگ نون ترڅنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپي لري او غواړي چې پارلمان یې هرومرو منظور کړي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو، ځکه چې په پارلمان کې د دې مقصد لپاره پکار 200 سلریش ترایي نه لرلې. خو اوس داسې ښکاري چې مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټي د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي. د پیپل پارټي د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه. د مسلم لیگ نون او نور مندرونه علاوه تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه. په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي. دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د اتلسم بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه، خو وروسته یې د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه. په 23 سپتمبر په کراچۍ کې د سند های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمین بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي. د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده او موږ به دا سر ته رسوو. که موږ غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو، که موږ غواړو چې زموږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي، که موږ غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورن شي، او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده، نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروری دي او یو مجبوري ده. د قانون ماهران هم د نوي آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي. ځینې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کوي، خو ځینې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راهیسې 65,000 مقدمې پرتې دي او د سیاسي او آئینی درخواستونو په وجه اورېدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په حق له مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې 13 ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی و، او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګورې نو په دې کې د آئینی عدالت دا کوم دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیرې د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکېږي او دا غي شاته د یو سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرېشر دی نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت تلاړي شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوي آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ ته تابع کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجنګار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې جواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټي دا کوشش وو د شروع نه چې هغه بلاول بټو چې کوم دی هغه ایز ا پرایم منسټر مخکې کی، لیکن هغه کې جو کې هغه ناکام وو، لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیوم ورته ملاو شو. نو یې کې ایفورټس کوي چې دا آئینی پیکیج چې کوم دی هغه پاس کی، هغه نه بعد چې کوم دی اسٹیبلشمنٹ به هغه ریوارډ کی چې کوم دی هغه هغه ته پرایم منسٹر شپ ورکی. نو دا خو لکه یو بارګیننګ دی، اور بارګیننګ کې چې کوم دی ګوري چې بلاول یا پیپل پارٹی یا زرداری چې کوم دی هغه څومره حده پورې کامیابیږي او ماته نه ښکاریږي چې هغه هم په دې کې کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت به د سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اوریدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د های کورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته هغه ستې تاسو راپور واوریدو. وخت شوه 6:30 او وسمو تاسو ته د غړې د مهم خبرونو لنډی ځان لیکو. د د جنوبی وزیرستان د سرروغ سیمه اوسیدونکي وایي پرون په دې سیمه کې د پاکستان پوځ د بې پیلوټ الوتکې په برید کې یو تن وژل شوی او درې زخمیان شوي. د وژل شوي تن زوی میرزلین مشال ډوته وویل چې پلار یې پرون په کاڼي رغزه سیمه کې له نورو خپلوانو سره روان و چې برید پرې وشو. بلخوا په جنوبی وزیرستان کې د سفارتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوته وویل چې تېر ورځ په سرروغ کې وسلوال لیدل شوي وو چې پرې پوځ ډرون برید وکړ. چارواکي زیاته کړې چې په پیښه کې د ډرون جوا ګولۍ د کاڼي رغزی سیمې له جمع سره نږدې پرېوته چې پکې یو تن ووژل شو. خو د پاکستان پوځ لا هم په دې اړه په ډاګه څه نه دي ویلي. د خبر پښتونخوا اسمبلی حکومتي غړو له پوځ وخته چې په کورمه کې روان امنۍ په ختمولو کې خپل رول ولوبوي. پرون د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د جیل خنجاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاحکار همایون خان وویل چې په کورمه کې ټول واک د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او هغوی باید دا جګړه ودروي. د اسمبلی غړو یادې څرګندورې په داسې مهال کړي چې د ستمبر په شلمه د کورمې په بشارو کې د مورچو جوړول پر سر د مدکی کلي او مزیو ترمنځ جګړه پیل شوه چې وروسته یې پر خیزه بڼه واخیسته او اوس د کورمې نورو سیمو ته هم غځېدلې. په هغه جګړه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. ملخوا د پاکستان پوځ په تېرو وختونو کې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. او د سوات پولیسو ویلي چې په مټ تحصیل کې د انخطې پر مهال دوه وسلوال وژلي. د مټې تھانې مشر بغزادن مشر لوتوي چې تیره شپه په بازخیل سیمه کې په یو شخصي ګاډي کې ناسو 500 پټ مخ وسلوال د پولیسو پر غزمه کوونکی ګاډي ډزې وکړي او دوه پولیسان یې جوب کړل. د نوموړي په وینا په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژل شول او درې نور وتښتېدل. تر دې دمه کمی وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه ویلي. د خبرونو لنډیز مواردو په دینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو د دې ته چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. دا په داسې حال کې دا چې دواړه لورو نن ورځ او تېره شپه پر یو بل بریدونه کړي او د جګړې د لا پراخېدو ویره پر زیدا. بل لوري ته د لومړي ځل لپاره د حزب الله یو توغندې د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلې. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرائیلي پوځ او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هوادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرائیلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرائیلو پوځ پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مینو بې ځای شوي او خوندي ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرائیل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلی دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای چې هواده د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړی ډاله ده.
بله ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله لپشو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
بسیار بیشتر از این حرفاست.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک خار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پاوز ویلی د هوایی دفاع سیستم دغه توغندای شنډ کړي، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکای ترهګر ډله بولی د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې یې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولې دي. لتهرو شاوخوا دوه اونۍ راهیسه دغه جګړه توده شوه. لمړی د پیجرنو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړی بریدونه وشول او لتهرو دوه ورځې راهیسه د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایی بریدونه پیل شوې دي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت فرزي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني موبجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی موبجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی موبجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو
اردن کو د عوامی نیشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان پرم په کراچۍ په سټاپ کې د خبري غونډې پر مهال د پاکستان پر سجدي تګلارو په خبر بوختون خو کې د پاکستان د انصاف پر حکومت سخت نیوکه وکړي. نو موري تور پر کراچۍ پاکستان له نړیوالو سره د مخه لوب کوي بلخوا هغه دا ادا هم وکړه چې د خبر پختون خو له نیمایي زیاتو ځلو کې د صوبای حکومت په ګډون د پاکستان یو اداره هم کنټرول نه لري. تر دې وړاندې په خبر پختون خو کې د پاکستان تر کین صاحب حکومت ویلي چې د ترګرې پر ضد جګړه د ریاست او ولس شریکه ده او په صوبا کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د خبرې برخې کار کړی. په نور حال د مشر ډیو خبریال نیاز علی راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي خیبر پختونخوا کې روانه بدمنی وسنۍ نه ده، د لسیزو راهسې پخوانی جوړه ده. د افغانستان نه په غیر قانوني توګه خلک راوستل شوي او پاکستان په دغه کار په اربونو ډالر اخیستي دي. پرون د ستمبر په سلی رښتمه کراچۍ پریس کلب کې میټ د پریس خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل پاکستان ریاست تل ډبل گیم کړی دی، د امریکا سره، د چین سره، او پاکستان په خپل خوره طالب او وسلوال ساتلی دي.
ادھر هم امریکا کے ساتھ بھی گیم کھیل رہے ہیں، ادھر هم چین کے ساتھ بھی گیم کھیل
رہے ہیں. دیوای موږ د امریکا سره لوبه کوو، دلته د چین سره لوبه کوو، طالب موږ ساتلی او ترهګر موږ ساتلی دي، د پاکستان ریاست دا ساتلی دي، او دا ترهګر موږ د افغانستان د غیر مستحکم کولو د پاره مو ساتلی دي.
افغانستان ریسٹیبلائز کرنے کے لیے رکھا ہے.
پاکستانی چارواکو وخت په وخت منلی چې د ترهګرۍ ضد پردی جګړه کې شامل شوی او په زرګونو پاکستانیان پکې وجلې شوی او په اربونو ډالر تاوان ورته اخته دي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم حقلی اساق ډار د ستمبر په اتمه له جیو نیوز سره په لندن کې ویلی وو په افغانستان کې له طالبانو له غلبي رستو د آیسای د هغه وخت مشر جنرال ریټایر فیض حمید د کابل صبر پاکستان ته ډیرګان پریوته دي. ایمل ولی خان پاکستان تحریک انصاف په پخوانی حکومت او مشر عمران خان باندې تور ولګبو چې د طالبانو وکالت کولو او څلويغ زره پوری وسلوالې له افغانستان نه راوستي دي. ایمل ولی خان په وینا چې اوس موږ د هغه وسلوالو سره د شوی معاهدي پښتنه کوو چې عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او د هغې رښتیا دی ښکاره کړل شي. نوموړي زیاته کړې چې اوس د خیبر پښتونخوا حالات دا دي چې وسلوال راوستل شوي، بیا آباد کړل شوي دي او مشران یې خوشي کړل شوي دي. نوموړي په وینا چې تحریک طالبان پاکستان او تحریک انصاف یو دی، یو سیاسي څنګه ده او بلا وسلواله څنګه ده.
آده سے زیادہ پختونخوا آج کل پولیس کے ریٹ میں نہیں ہے.
دی وای نند نیمه نزیات پختونخوا کی د پولیس ریٹ نشتا، د طالبان ریٹ ته. طالبان ٹریفک کنٹرول وی او هر څه طالبان کنٹرول وی. پختونخوا کی بیا و لګولې شوې دي.
ایک آگ ایک دفعہ پھر لگائی گئی ہے.
د خیبر پختونخوا حکومت او تحریک انصاف تر وسه د ایمل ولی خان په تازه خبرو سندي ویلي خو په وړاندې په خیبر پختونخوا کی د تحریک انصاف حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد جګړه د ریاست او ولس شریک کدا او په صوبه کې د امنیت د پاره ټول اقدامات کوي او تر هغه غریبه ختمول شي. د پښتون ژغورنې غورزم د 11 اکتوبر قامي عدالت جرګه کې د ګډون کولو پښتنې په جواب کې ایمل ولی خان ویل پی ټی ایم د ګوند صوبایي مشرتابه ته بلنه ورکړي، صوبایي مشرتابه به فیصله کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوردونکو راځو. اوس یو بلې موضوع ده. د خیبر پختونخوا اسمبلی ځنو خزینه غړو په پیښور کې د کم عمره ماشومانو د لادر کېدو معامله راپورته کړ او په دې لړ کې یې په اسمبلی کې د پاملرنې نوټس هم جمع کړی. په هغه نوټس کې ویل شوي چې پیښور کې د ماشومانو لادر کېدو پیښې زیاتې شوې چې له عملی یې میندې او پلرونه اندېښمن دي. د پاکستان رسنیو له مخې د تیر یوې میاشتې پر مهال په پیښور کې له شلو زیات ماشومان لادرکه شوي، بلخو د پیښور د پولیسو مشر د ماشومانو د لادر کېدو پیخی به بنیاد بللی. پڑای نور حال د مشال ریډیو خبریال خالدانی از راکوي.
د جمعیت علما اسلام فی غړی ریحانه اسماعیل مشال ریډیو سره خبرو کې ویلې دي د ماشومانو لادرکه کېدل د اندېښنی وړ ده. دا وای پولیس او نور متعلقه چارواکو لپاره دی اکشن اخیستل پکار دي چې دا ماشومان د ملک مستقبل دي. ریحانہ اسماعیل وائی د لادرکشوی ماشومانو عمرونه د اتلس کالونه کم دی او دا چې تیر وختونو کې قتل شوی دی چې کم عمره ماشومان د نا امنی پی خود پاره استعمال شوی دی.
مختلف تاسو زموږ واقعیات تر مخه راغلي دي چې خودکش دماکی شوی دی هغه کې موږ کم عمره ماشومان استعمال شوی دی. بل غټه خبره دا ده چې مختلف ملکونو کې آزاد پاره دا ماشومان سمګلینګ هم کېدای شي. دی شاته کم محرکات دی کم مقصد دی هغې د پاره دا موږ دا خبره اسمبلی ته راوړې ده چې په دې تپوس وکړی شي دی شاته څه محرکات دي اوسه پورې دی معلومات ولې نه دي شوي او زموږ د پولیس ډپارټمنټ او زموږ حکومت ولې داسې بې خبره ده.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو د پاره کارکونکي عمران ټکر وایي د ماشومانو د حقونو تحفظ لومړی ذمہواری د ریاست جوړیږي چې دوی د جنسي او جسماني تشدد نه بچ کړي. دی وایي د ټولنې نورو وګړو له هم د ماشومانو تحفظ د پاره کردار ادا کول پکار دي. د زیاته کړې ده
ماشومان چې دوی غیب شي دوی سمګل شي نو د دې سره به ظاهره خبره ده غیر انساني غیر اخلاقي عملیات کیږي. نو د دې گنجائش نه په پاکستان په آئین کې شته نه په قانون کې شته نه په شریعت کې شته او نه په هغه بین الاقوامي کنوینشنو کې شته کوم باندې چې پاکستان دستخط کړی دی. اول او اخر ذمہ داری د ریاست جوړیږي هغه د ذهني جنسي جسماني تشدد نه او د اني کایند اف ایکسپلوایټیشن نه هغه محفوظ وساتي.
بلخو د پیښور سي سي پي او قاسم علي خان مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو لا درکه کېدو خبرونه دروغ بللې دي. سي سي پي او زیاته کړې ده روان کال کې پیښور کې یو 50 ماشومان لا درکه شوي چې پکې یو سلويخ واپس کورونو ته تللی دي او پاتې نور هم د کور خلکو سره رابطه کې دي.
51 داسې لکان جنې کې چې کوم د کور نه تللی دي خفه 41 کسان واپس خپل کور ته راغلي دي. دغه لس چې کوم دي نو هغه اوس هم دغه لیټست دی بیا چې کوم ماما کاکا یا چا کر تللی دي او هغه خپل پیرنټس سره په رابطه کې دي. آئیډینټیفاید دي لوکیټډ دي. نو داسې هیڅ قسمه مسئله نشته. یو کیس دی سربند کې چې یو ماشوم چې دغه بے درکه شوی دی او دغه مونږه ایف آئی آر کړی 364 کې باقی د باقی باندې انویسټیګیشن روان دی. د دغه یو کیس نه علاوه دا سه دا نور څه کوم میسج چلیږي دا ټوټلی بیس لیس دی.
که څه هم سی سی پی او د ماشومانو بے درکه کېدو خبرونو تردید کړی دی ولی د جنسي زیاتې ښکار او لا درکه شوی ماشومانو د پاره جوړ کړی شوی ایپ زینب الرٹ فیس بک پانی نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه 1300 دوران خیبر پختونخوا نه نه زیات ماشومان لا درکه شوی دي چې پکې د زیاتره تعلق پیښور سره دی. خالدان یاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شي.
اردن کو په داس حال کې د چیرې تیرا رازیل کډوالو په جمرود کې ل څباند یوې میاشتې رئیس د لوی غاړ پر مخ د پخورو ترخم ترمنځ لار تړلې ده. د لنډ کوتل دکاندارن وای چې کار روزګار یې خراب شوه. دغه دکاندارن وای چې د پوخ سړک پر ځای پر متبادلو کچل اور باندې په وړو غاړو کې ل پخورا لنډ کوتل ته د خوراکي شان وړلو ل کډاو توان سره مخامخ دي. هغه غوښتنه کوي چې حکومت د رازیل کډوالو ستونزه هواره او لوی لار دې خلاص کړي. د خبر انتظامی چارواکو له احتجاج کوونکو سره څو ځلې خبرې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. په تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرحات شینوریا کوي.
د لنډ کوتل بازار یو دکاندار مینار ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر درې لارې تړل کېدو له وجې د دوی په کاروبار ډېر اثر پرې وتلی.
او زمونږ د چینو او د وړو وړو کاروبار دی. دغه چې کوم دغه ټوله باندې 100 روپۍ اضافي راځي دا ټول نقصان دی او بل مال کم هم راځي مال خرابږي. ډیرو خلکو ته تکلیف دی مسافرو ته هم تکلیف دی ګاډو ته هم تکلیف دی. یا دکاندار چې مثال په تور باندې په پیښور کې دغه چې کوم چې پلس یو وخت یو 300 روپۍ خرچه پر دې په 15 خرچه تاوان هغه کس ته غریب کس لري چې څوک خوري. نو موږ حکومت نه دا تمه ده او دا تر چکم نه کنه چې دا مذاکرات وکړه دا خلک خپل کورو ته شي ډیرو لارو والا ته ډیرو مالو والا ته چکم نه کنه دا سبزی خراب شوي او خراب پګیو دا چکم نه پروت مخکږي.
یو بل دکاندار ممبر خان شنواری ویل چې وازی وړو گاډو ته اجازه شته چې په دې لار ته غرا ته وکا خو په دې باندې خرایا زیات راځي او مال پکې کم راوړل کیږي، نو دې سره بیا دکانداران خوراکي شیان ګران خرڅوي او زور ولس لورځي.
یعنی مطلب دا ہے چې دا اندو ادو کاروبار دی او دا چې کوم ځای کنه یو خو یعنی په خوړ په لیار راتلو کې دا چې کوم ځای مونږ خو الډی دی کې نقصان دی کنه ماته ګیم زیاتې چې څومره لیار خراب ده کنه دا نازک شای دی دا سي هر یو شای چې کوم ځای غوخه شو مطلب دا چې مونږ اینو دا چرګان شو چرګان ولا چرګان مړکېږي ظاهر خبره دا څومره چرګان تر مړشي د غمړو هغه چې کوم په ژوندو باندې تاوان نه چینو دا چې کوم ځای ګران په مارکیټ کې خرڅيږي لګا مطلب غوړو چینې دا سي هر یو شای چې پوښتنه تر کړی چې دا څل ریټ ګران دی، نو مطلب یی چې زمونږه ته خړ په لیار او وزن هم کم راوړي او وزن کم راوړو د وځي نه کوم دی کنه مونږ دا ریټ ګران دی. ګاډی مانی کړی ډیر راځي بس مونږ خو حکومت نه دا غړی چې د خېلو سره مذاکرات وشي او دا لیار د کولاو شي.
د تیرا راجګال کډوالو له تیر خو او شایوي میاشتې راځي په جمرود بیګیاډی کې د احتجاج په توګه د پیښور او تورخملار د لویو ګاډو پر مخ تړل چې د سره نه واځي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیز تجارت تړل شوی بلکې د لند کوتل خلکو ته هم په تګ راتګ کې مشکلات پیدا شوی. له تیرا راجګال درینا په 2013 کې خوښه شل زره کورنۍ را بې کوره شوی او په جمرود کې خپل خپلوانو کرا دیره شوی. د دې کډوالو کمیټې مشرانو احتجاجي پرلت لګولی او دوی غوښتنه کړه چې خپل کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو بیا هلته میشت امنیتي ځواکونه ورته اجازه نه ورکوي او دوی په خپل دریس کې ویلي چې په تیرا راجګال دره کې اوس هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه ټوله سیمه له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د پارلیمان غړو او پیښور کمشنر د تیرا راجګال کډوالو سره څلور وارې مذاکرات کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
مشال رادیو د وګست اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان په اساسي قانون کې ولست د حق ورکړل شوی چې دوی له ټولو حکومتي ادارو څخه په دې اړه معلومات ترلاسه کولی شي چې دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅيږي. ولست د دې اسانۍ ورکول لپاره بیا د وفاق ترڅنګ په صوبو کې هم خپل ځانګړې ادارې موجودې وي چې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن ورته ویل کیږي. دا ادارې په وفاق او نورو صوبو کې کلونه وړاندې جوړې شوې وي خو په بلوچستان کې لا هم داسې څه اداره په عملي توګه وجود نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د بنیادي بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي او پرترقیاتي چارو نظر لرونکي په بلوچستان کې د دې ادارې په جوړولو کې خنډ ته څنګه ګوري او آیا د بلوچستان اوسنۍ حکومت د یادې ادارې پر جوړولو څه کار کوي او کنه؟ پړې زموږ همکار بوریوال کاکړ دا رپورټ برابر کړی.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون کې د 19A ماده لمخې د هیواد هر وګړي د حق لري چې د ولس له ژوند سره تړلې هرې چارې په اړه له حکومتي ادارو څخه په قانوني توګه معلومات ترلاسه کړي. د اساسي قانون د دې ماده لمخې په خیبر پښتونخوا کې د 2013 کال د اکتوبر پر 13 قانون سازي شوی و او د هغه کال د دسمبر له 9 نیټې راهیسي په یادو صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن کار کوي. په پنجاب کې هم په 2013 او په سند کې بیا په 2014 کال کې د دې ادارې رامنځته کولو لپاره پر صوبایي کچه قانون سازي شوی و. په بلوچستان کې کڅ هم تر ټولو په ځند یعنی د 2021 کال د فروری پر لومړۍ نیټه قانون سازي شوی و خو تر اوسه لا هم په یادو صوبه کې معلوماتو ته د لاسرسي ځانګړي اداره یا کمیشن نه دی جوړ شوی. خبریال او د بنیادی بشری حقوقو لپاره مبارزه کوونکی میر بهرام بلوچ وای دوی د دې لپاره په وار وار غونډي او سیمینارونه کړی دي، خو د د پوینا د وخت حکومتونه پکې دلچسپی نه اخلي.
جو ہم نے ایک سروے کیا کہ بلوچستان کی بیوروکریسی ان پولیٹیشن نیم چاہتے ہیں
مش سروے کړي او د هغه لمخې د بلوچستان افسر شاهي او سیاستوال نه غواړي چې ولست په دې اړه معلومات ولري چې د دوی د ټیکس پیسې چیرې او څنګه خرڅیږي. نو همدا وجه ده چې کله هم معلومات ته د لاسرسي قانون او کمیشن پاړه بلونه صوبایي کابینې ته ورهم سي، نو هغه د څنا څه وجوهات له کباله منظور او عملی نسی.
اسی طرح جب بھی آر ٹی آئی کمیشن کا فائل یا چیزیں جو ہے نا کیبنٹ میں آتا ہے وہ کسی ہڈل کے وجہ سے رک جاتا ہے.
میر بہرام بلوچ ویل په بلوچستان کې د ولس او په ځانګړي توګه د ځوان او لوستي نسل له حکومتاري او هغه نظام څخه تم پر ختمې دوده. د د پوینا که حکومت معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن او داسې نور ګامونه پورته کړي او ولس په عملی توګه په نظام کې برخوال وبولي، نو دا به جمهوریت او د نظام ته ګټه ورسوي. د بشري چارو یو خپلواک سازمان اسوسییشن فار انټیګریټډ ډیولپمنټ مشر عادل جهانگیر مشال رادیو ته وویل معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن په دې تر نورو ضروری دی چې دا د عام ولس له ژوند سره تړلی دی. دویل که داسی کمیشن وی نو ولس کولای سی چې د حکومتي فندونو لګیدو په ګډون پر هر هغه څه نظر ولري چې په یو نه یو شکل لرول سره تړلی وي. نموړي د بیلګې په توګه وویل که یو چا د یو نوکری لپاره انټرویو ورکړی وي او دی ګڼي چې هغه د دې مستحق دی او بیا هم دا نوکری د ته نوی ورکول سوی، نو دی معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن لاري په دې اړه له اړوند ادارو پښتنه کولای سي.
په میرټ باندې هم زه په ټاپ باندې هم دغه باوجود هم ماته هغه جواب نه رسېږي، نو زه د رایټ ټو انفارمیشن کمیشن په ترو یا متعلقه ډپارټمنټ په ترو دغه سوال کولای سم چې بای زما خو ما میرټ باندې دا جواب اپلای کړی او په میرټ کې راغلی یم، ماته دا جواب ولې نسو ملاو؟ نو هغه ډپارټمنټ دا باوند دی په دغه کې سیاغه ته د استاد سوالو جواب به خامخا درکړي.
عادل جانگیر وویل عام ولس په دې نه دی خبر چې دوی پر هر څه د ملک او حکومت ته ټیکس ورکوي، نو ځکه دا د دوی حق دی چې د خپل ټیکس د پیسو په اړه پوښتنه وکړي چې هغه پر څه او څنګه لګیږي. په نړۍ کې د شفافیت سازمانونو لخوا په پاکستان کې پر وفاقي او ټول صوبایي حکومتونو ګوتې پورته کیږي چې هلته په پراخه او منظمه توګه درغلي روانې دي. ترانسپرنسی انټرنیشنل د 2023 کال په جنوري میاشت کې ویلي چې پاکستان د نړۍ په 180 هغو هیوادونو کې پر 133 نمبر دی چې درغلي پکې کیږي. د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکټی چې کله د 2023 کال د مارچ پر 2 نیټه د خپلې دندې لوړ کړې و، نو په لومړۍ وینا کې ویلي چې لومړۍ توبې په صوبه کې د روانو درغلیو مخ نیول دي. د صوبایي حکومت له ویاند شاهد رین څخه مې وپوښتل چې په بلوچستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون 3 کاله وړاندې منظور شوی و، خو د دې قانون عملي کولو لپاره کمیشن لا ولې نه دی جوړ شوی. هغه ویل د دوی حکومت دې مسلې ته سنجیده دی او د یاد کمیشن جوړولو لپاره یې په کار پیل کړی دی.
حکومت نے اس پہ سارا کام کر لیا، لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے.
حکومت پدی اڑا ٹول کار کھڑے دی، قانون سازی وشوا او د هغه لمخی د یو کمیشن جوړول دی او د هغه لپاره د ذمہ وارانو خستو لپاره هم مرکه شوی دی. کلا دا پروسه سر ته ورسیږي نو معلومات ته د لاسرسي کمیشن بالا قانون سره سم کار پیل کړي،
خپل کام کمیشن شروع کړي.
شاهد رندویل اوس یوازې د دې کسانو ګمارل پاتې دي او دای په دې اړه څه کرنی ته نسی ویلای چې کله به د دې کمیشن مسولین په کار وګمارل سي. خو شاهدرند دا تورن رد کړل چې ګواکې د بلوچستان صوبایي حکومت د خپل درغلیو پټولو لپاره د دې کمیشن په جوړولو کې لزنډ کار اخلي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیو کې چې سیاست څه کې دی او سیاسي خلاف رای څه کوي او سیاست څه کوي.
اور ایک امنگ دلوگے نمرو زمنگ بچی مریدا بھی بارے دلیا سا یاد دلوگے دلیا سا ندوی سارے سم زمو سا غم نشتا
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو حڅ کوي.
دی میڈیا هم دوم آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو جناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر لس نیمې بجې اورېدای شي.
مشال ډیو ته وګورئ سیریدونکو د خوست یو شمیر اوسیدونکي له بیکاری شکایت کوي. وايي سره لدی چې ټوله ورځ د مزدورانو په چاو کې په انتظار تیروي خو په اونۍ کې دوه ورځې هم کار نه ورته پیدا کیږي. په دې مزدورانو کې هغه کسان هم دي چې په خوایې لوړې زده کړې کړي او ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د افغانستان له نورو ولایتونو خوست د کار او مزدورۍ په نیت ورغلي. بل خو په خوست کې ځای طالب چارواکي وايي د خلکو لپاره د کاري فرصتونو برابرول یې په لومړیتوبونو کې دي او پر کسب یې د ځوانانو نو د سمبالخ لپاره د حرفوي زده کړو یو مرکز اهم فعال کړی دی. په تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې
د خوست ښار یعقوب اډې جماعت مخامخ د بازار د منځنۍ ویالې په ژی هر ورځ ګڼ ځوانان تنکي ځلمیان او د پاخه عمر لرونکي کسان د خپل کسب له وسایلو سره د کار په تمه ناست وي، خو په دوی کې ډېر لږو کسانو ته د کار موقع په لاس ورځي. دا کاریګر وایي کارونه بیخي لږ دي او په ټوله میاشت کې یوه اونۍ کې هم کار نشي پیدا کولی چې له دې کبله د دوی د کورنیو اقتصادي حالت خراب دی. د خوست یو اوسیدونکي وزیر مشال راډیو ته وویل
تقریبا لس ورځې ناشي، پنځه ورځې ناشي، درې ورځې ناشي، په دا لس پنځلس ورځو کې دوه ورځ پیدا شي نور ټول بیکاره یو. او دې ما په شمول باندې لاسومره مخلوق چې ناسته دلته خلک کار د ټول بیکاره دي. چارواکو نه دا هیله ده چې موږ دپاره د کار زمينه برابر کړي چې موږ د کور دپاره د یو مړی حلاله ډوډۍ وګټو.
خوست په ځانګړي ډول د ګرمۍ په کمېدو سره د نورو ولایتونو هم ګڼ خلک کار او مزدورۍ ته راځي، خو هغوی ته هم داسې څه په لاس نه ورځي چې کورنۍ ورباندې بسیا شي. د پروان ولایت یو اوسیدونکي محمد دین وویل
پروان ولایت نه راغلی ما شل نفر په مینو غړې ده دلته درې څلور میاشتې کېږي بېکار وي، باید موږ سه یو ترتیب برابر شي. کار نشته، بېکاري ده، وختن هم دا ده چې موږ ته دغه کاروبار برابر کړ.
د دې پخوا کې کار او مزدورۍ ته یو شمېر هغو ځوانانو هم مخه کړي چې پخوا په زده کړو بوخت وو، خو اوس د اقتصادي ستونزو له کبله اړ شوي چې خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. له همدې ډلې یو تنکی زلمی زبیر هم دی.
کور مشر زوایم، پلور مو مریض دی، زه خپل کور زم مشر سرپرست یم، د کور ستونکی یم، کارونه مې نشته، کارونه مې هی بټا په لوړ دي. تعلیم مې وکړ، اول واخې پلار جوړ وکړ کړلو مو تعلیم کول، او تر چې کلم پلور مریض شو زمو تعلیم پرې خو ور کور ته مجبور شلم، کور ته روتم، کور مې داده به هی پټا په لوړ دی. یو ځنا ډېر ډریز ونان دي چې به کور اگر زی تعلیم نه کړی دلسم نه پنتونو نه پرېغ دي، کور زمينه نشته.
بلوري ته زوی چارواکی اموي د خلکو لپاره کارموندنه دوی لپاره لمړیتوب لري. د کار او ټولنیز چارو رئیس مولوی میرصاحب خان وویل
زموږ د کار او ټولنیز چارو وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د خلکو لپاره د کار زمينه مساعده کړي. اوس د څو نه مخکې په کابل کې د خلکو لپاره د کار د پیدا کولو په خاطر د کار په نامه ډیر لوی ملي کانفرنس جوړ شو. په الحال موږ د خوست ولایت کې د خرپوي زده کړې یو لوی مرکز لرو چې فعال ده. یو سل دیرش کسان ځوانان په زده کړو باندې بوختي او موږ کوشش کوو چې دغه پروسه ټولو ولسوالیو ته وغځو ان شاء الله.
په خوست کې اوشمیر کسان داسې مهال د بیکاری او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو یو اړوند بنسټ هم په خپل وروستۍ ارزونه کې په افغانستان کې د اړمنو خلکو شمیر 23.1 میلیونه وګړي خودلای دی. له دې سربیره په وروستیو کلونو کې د کار او ژوند مناسب فرصتونو د نشتون او اقتصادي ستونزو له کبله زرګونه افغان ځوانان په مختلفو لارو بهرنیو هیوادونو ته هم کډوال شوي دي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل
خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
Shama ma